په پېښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې بیا هم زه هارون باچا در سره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه به له بوریوال کاکړه وورو.
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د خیبر پښتونخوا په چارسده کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور جوړل شوی. د خیبر پښتونخوا لنډمهاله اعلی وزیر وایي د صوبې امنیت او د راتلونکو ټاکنو په شفاف توګه ترسره کول یې په لومړی توبونه کې دي. او د اوکراین پاوز خبر ورکړی چې د هیواد په ختیځ کې له روسي ځواکونو سره سخت جګړه روانه ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د چارسدې د پولیسو مشر سهیل خالد د جنوري پر 28 رسنیو ته په لیږلي ویډیوي بیان کې ویلي چې وسلوالو پر زرداد ډیری چیک پوسټ برید کړی و.
دا ترهګر په موټر سایکل باندې راغلی وو او ناتار ډزې په پولیس وکړې چې دا غې نه زمونږ یو کس شهید شوی او دوه نور ژوبل دي چې اوس اسپیټال کې دي او علاج یې روان دی. باقی د پولیس په ډزو هم د هغو یو کس ژوبل شوی دی چې د ځان سره وړل دي. د هغه هم او په علاقه کې هم لټونی عملیات روان دي.
تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې او ادعا یې کړې ده چې د پولیسو وسلې هم له ځان سره وړې دي. د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ کړی چې په هیواد کې د بشپړ امنیت پر ځای کولو لپاره دی په زور د بلوڅانو د لادرک کولو لړۍ ودروي. دا څرګندونې پرون په کوټه کې د یو سیمینار پر مهال سوې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دی غونډې ته ویلي چې دا د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلک لادرک کیږي. د لادرک خلکو موندلو لپاره د پاکستان حکومتي کمیشن د 2022 کال په ډسمبر کې سپریم کورټ ته وړاندې کړي او معلومات کې ویلي وو چې له دوی سره له ثبت شویو 9133 جبري لا درک کسانو څخه د 3023 کیسونه حل او خپل کورونو ته ستانه کړل شوی دی. په پېښور کې د ترګري ضد عدالت د قانون پوه او سیاستوال عبداللطیف اپریدی په وژنه تورن کس په 14 ورځني جوډیشل ریمانډ زندان ته لیږلی دی. یاد عدالت د جنوري پر 28 د پریکړه له هغه وروسته کړې چې عدنان سمیع الله د عبداللطیف اپریدی له وژلو انکار کړی. پر عدنان سمیع الله تور دی چې د جنوري پر 14 یا د پېښور په هایکورټ کې عبداللطیف اپریدی په ډزو وژلی وو او له هغه وروسته هم هلته نیول شوی وو. د پاکستان حکومت وایي چې په تیرو 4 کلونو کې 240 خبریالان وژل شوی دي. په دوی کې 15 په پنجاب، 14 په خیبر پښتونخوا، 11 په سند او 3 په بلوچستان کې وژل شوی دي. دا معلومات د جنوري پر 16 د پارلماني چارو وزیر جاوید عباسی د قومي اسمبلی یو کمیټي ته وړاندې کړی دي. د خیبر پښتونخوا لنډمهاله اعلی وزیر اعظم خان وایي د صوبې امنیت او د راتلونکو ټاکنو په شفافه توګه ترسره کول یې په لومړی توبونو کې دي. د اعلی وزیر له دفتره د جنوري پر 28 په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې اعظم خان د جنوري پر 28 یعنی نن د اعلی وزیر په توګه کار پیل کړی دی. دا لغ وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو د اسمبلی تر ړنګېدو وروسته د جنوري پر 16 اعلان وکړ چې دوی د لنډمهاله اعلی وزیر لپاره د اعظم خان پر نامه سلا شوي دي. د اوکراین پوز خبر ورکړی دی چې د هیواد په ختیځ کې له روسي ځواکونو سره سخت جګړه روانه ده. دوی دا خبر د جنوري پر 28 په داسې حال کې ورکړی چې روسي ځواکونو د یو کلی د نیولو ادعا کړې ده. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د لویدیز لخوا د ټینکونو د ورکولو یا نه ورکولو په اړه ویلي چې یو پریکړه باید وسی. اوکراین د لویدیز له هیوادونو غوښتنه کوي چې د جرمني هغه ټینکونه دی ورولېږل سي چې پړانګ دوه نومیږي، خو جرمني تر اوسه دا کار نه دی کړی. د امریکا د ملي امنیت ویان جان کیربی د جنوري پر 16 امریکا ژغ رادیو ته په امریکا کې ویلي چې دوی پر هیوادونو ژغ کوي چې له اوکراین سره د خپل وس مطابق مرستې وکړي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه ول بوریوال کاکړه موردل سپراشو رپورټونو ته. په خیبر پښتونخوا کې د نامنای پیښو په دوام په 400 کې پر پولیسو حمله شوې ده. چارواکي وایي پولیس پر یوې پوستې ولاړول چې برید ور باندې شوې ده. په برید کې یو پولیس والا وجل شوی او دو نور زخمیان دي. تیر کال نیمای راسی په پاکستان په تیر په خیبر پختونخوا کې وسله والی حمله زیات شوی دي. لدی بدون څخه ډیرو هغو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منل دا چارسدی پرونی برید ذمواری هم دے ناقانون وسله والی ډلې منلې. شبیر احمد جان معلومات را کوي.
دا چارسدی د پولیسو مشر سویل خالد خان د شپې ناوخته خپل ویډیو بیان کې وویل چې بیګا ماخام خوشا 15 بجې د نیست پولیس سټیشن حدود ډیر زردات پولیس چک پوسټ باندې موټر سایکل سورو وسلوالو ډزې وکړې چې په جوټې ولړ پولیس والا یې پنه خکړل چې پکې یو پولیس والا مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا یو بریدګر هم دوی ژوبل کړل دي خو تښتېدلې دي. دا ترهګر په موټر سایکل باندې راغلی وو او ناتا رډز په پولیس وکړې چې دا غینه زمونږ یو کس شهید شوی او دوه نور ژوبل دي چې اوس اسپیټال کې دي او علاج یې روان دي. باقی د پولیس په ډز هم د هغوی یو کس ژوبل شوی دی چې د ځان سره وړل دي. د هغه هم او په علاقه کې هم لټونی عملیات روان دي. نوموړي اجازه کړه چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دوی هلې ځلې روانې دي او په پولیسو او تاڼو په شمول یو شمېر ترهګرې پیښو کې ککړ کسان یې نیولې هم دي او سیر معلوم کړی دي او ډر زر به میډیا ته مخامخ کړي. یو بل تنان د 400 او لیډ ریډینګ روغتون ته وړل شو او درملنه روانه ده. په دې ورستو کې د حکومت لخوا د طالب وسوالو سره د مذاکراتو ناکامۍ ورستو د ترهګرې بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی او قبایلي ضلعونو علاوه د صوبې نورو برخو او ښارونو او کلیوالو سیمو کې هم بریدونه زیات شوي دي. دا چې دا بریدونه ولې سوا شوي دي پېښور کې خبریال او شنونکي شمشاهد مشال لیډو ته وایي.
اچھا خبره شروع ډېر وخت نه وي په مې کې به مور بند شو او بیا دغې نورو په اګست کې چې کوم طالبان راغلي هغه واپس د مټې نه ختلي دي خو هغه دلته کې ځای په ځای خوارې شوی دی. یو خدای دغه خبر اترونه فائدہ اوچته کړه او په ټوله صوبه کې خوارو شو. دوی به خبردار شي د مرکز او د صوبې ترمنځ تر اوسه پورې تعاون نشته، رابطې نشته، نو دا غینه طالبان فائدہ اوچته.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د یادې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان وسله والو ډلې منلې ده او وایي د پولیس وسله هم د ځان سره وړلې ده. په دې ورستو کې د حکومت سره د مذاکراتو ناکامۍ ورستو په خیبر پښتونخوا کې تر هغه پیښې ور بیا سیوا شوې دي او زیاتره پکې د پولیس یا فوج کسان په نخه کیږي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي اے آئی جی محمد علی باباخیل د 13 دسمبر په 23 مطبوعاتو ته ویلي وو چې تیر کال په صوبه کې 250 وسله والې وژلې دي او په دغه جګړه کې د دوی 148 پولیس هم وژل شوي او 119 ژوبل شوي دي. دوی زیاته کړه چې دغه کال کې 80 هغه وسله وال هم نیول شوي چې د بدمنې ترهګرې او هدفي وژنو پیښو کې ککړ وو. بلخوا د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم پرون د جنوري په 21 سوګند پورته کول ورسته وویل چې د دوی لومړیتوب به په صوبه کې بګرانې قابو موندل او امن امان ښه کول وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان ځینو سیاستوالو پرون په کوټه کې په غونډه کې د جبري لادرکیو په سیاست کې د پوز د مبینه لاسوهنی او جمهوریت کمزوریدو په اړه خبرې کړې دي. د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، بلوچستان نیشنل پارټۍ، جماعت اسلامي، عوامي نیشنل پارټۍ او ځینو نورو ګوندونو مشرانو سیاستوالو په دې غونډه کې ګډون درلود. ویناوالو وویل تر څو چې پارلمان با اختیار نه شي او له پوز څخه د حساب کتاب یو میکانیزم موجود نه وي، تر هغې به پاکستان له نامنه خراب اقتصاد او یو شمېر نور مسایلو کړیږي. بشیر ګواخ معلومات راکوي.
د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ وکړ چې په رښتینی توګه دې له سیاسته د پوز لاس لري او په ترجیحي بنیادونو د بلوچستانو مسایل حل کړي. د جنوري پر 21 په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ډایلاګ په نوم شوې غونډه کې پخوانی وزیر اعظم او د اوسنی حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی وویل چې دا د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلک لا درکه کیږي.
معمول کے حالات نہیں ہیں، دی وای د معمول حالات نه دی مونږ ټول حکومتونه کړی دي نو ځکه مونږ ټول ملامت یو د نړۍ په ډورو هیوادونو کې ترهګري وشي خو خلک په زور نه غیبیږي په یوویشتمې پیړۍ کې د خپل وګړو غیبول زموږ لپاره د شرم خبره ده که پاکستان په خپل آئین کې لیکلي انساني حقونه خپلو وګړو ته نه شي ورکولی نو نه پوهېږم د آئین کومه حصه به ورته ورکړی شي دا غونډه د پاکستان پیپلز پارټۍ مسلم لیگ نون بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل او ځینو نورو لخوا د هغو کانفرنسونو لړۍ ده چې وایي په هر صوبه کې به یې کوي د دوی په خبره کوشش یې دی چې ټول سیاستوال د امنیتي اقتصادي او بشري حقونو اړوند مسایلو د حل لپاره سره یو ځای کړي د غونډې کوربا د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ګوند یو مشر لشکری خان رئیسانی ادعا وکړه چې په پاکستان کې د مخ پر ځوړ جمهوریت سبب په حکومت کې د پوځ لاسوهنه ده هغه زیاته کړه چې دا مسله تر ټولو په بلوچستان صوبه کې ډېره ښکاري دی وایي موږ په داسې یو ریاست کې اوسیږو چې فرضي دښمنان یې جوړ کړي دي کله یې شیا د سنی سره جنګولي دي کله یې پښتانه د بلوچانو سره موږ ټول په یوه او بله طریقه بیرولو سره روان ساتي راځئ چې دغه قوتونو ته دا پیغام ورکړو چې په سیاسي حکومتي او انتظامی معاملاتو کې مداخله مه کوئ د پاکستان پوځ هیڅکله په سیاست کې مداخله نه ده منلې په بیلابیلو وختونو کې ویاندانو ویلي چې حکومتونه نه چلوي بلکې یوازې ورسره د امنیت په برابرولو کې مرسته کوي تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپلې دندې د ختمېدو په وینا کې ویلي وو چې پخوا چې هر څنګه وو خو اوس پوځ په سیاست کې ګوتې نه وهي خو رئیسانی وویل چې که پوځ اوس رښتیا هم نیوټرل یا غیر جانبداره شوی نو باید د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې پوځ پخوا ولې غیر جانبداره نه وو په غونډه کې د پیپلز ګوند یو پخوانی سینیټر مصطفی کوکر د جماعت اسلامي یو مشر عطا الرحمن او ځینو نورو هم ورته خبرې وکړې او پر سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د غیر جمهوري قوتونو پر ضد په کلکه ودرېږي کوکر وویل چې په سیاست کې د پوځ لاسوهنه د جبري ترې تمولو دوام او د پارلمان کمزوري د دې هیواد د بقا په اړه پوښتنې راپورته کوي دی وایي نه په دې ملک کې جمهوریت شته او نه هم انساني حقونه د پاکستان د جوړېدو له لومړۍ ورځې دا فیصله شوې وه چې دلته به جمهوریت ودې ته نه پرېښودل کېږي موږ هغو میندو ته هیڅ جواب نه لرو چې بچي اول غیب او بیا په زندانونو کې واچول شي خبره دا ده چې موږ هیڅ داسې مقاله لاسه نه ده ورکړې چې د دې ملک وګړي له دې ملک د لری ساتلو کوښښ پکې نه وشوي که موږ په سیاست کې د اسټابلیشمنت مداخله بند نه کړه نو یقین وکړئ چې بیا به موږ سره وخت نه وي د کوټې په دې کانفرنس کې ډېرو ویناوالو د جبري لادرکیو مسله راپورته کړه د لادرکه بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنس مشر نصر الله بلوچ هم په دې غونډه کې خبرې وکړې هغه تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ځواکونه لومړی په جمهوري توګه خلک غیب او بیا یې په داسې زندانونو کې واچوي چې خپلوانو ته یې هیڅ معلومات نه ورکوي
هم بار بار یہی مطالبه کر رہا ہے
دی وای موږ بیا بیا دا غوښتنه کړې چې که زموږ خلک د ریاست په ضد کوم کار کې ښکیل وي نو تاسو یې عدالتونو ته راولئ که پنسی هم ورکړې موږ په اعتراض نه لرو که څرګند مقدمه کې سزا ورکړې نو موږ به پیغمجن نه شو د لادرکه خلکو مندل لپاره د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو کمیشنونه جوړ کړي دي په وفاقي کچا په 2011 کال کې جوړ شوی خپلواک کمیشن د 2022 کال په دسمبر کې په سپریم کورټ کې وړاندې کړي رپورت کې ویل چې دوی سره د 9133 جبري لادرکه کسانو نمونه ثبت دي د رپورت تر مخه په دوی کې 3343 خپل کورونو ته ستانه کړي دي د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف تیر کال په اسلام آباد کې بي غونډه ته په وینا کې ویلي وو چې د لادرکه خلکو مسله حلول غواړي او د دې لپاره د وفاقي کابینې او پارلمان یو شریکه کمیټه جوړه کړې ده
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 2013 14500 او 15015 کیلو هرتز د مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 2013 15015 او 10880 کیلو هرتز
د پاکستان سینټ په وروستۍ غونډه کې په هیواد کې خبریالانو ته د ورپېښو چیلنجونو ذکر وشو او اندېښنه وښودل شوه چې ولې هغوی زورول وژل کېږي. د جنورۍ پر شلمه په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد وویل په تېرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې د 220 خبریالانو وژنه د اندېښنې وړ ده. نوموړي زیاته کړه پکار ده چې خبریالانو ته تحفظ ورکړل شي او دا معلومه شي چې څوک دي چې هغوی وژني. پاکستان کې پخوانی حکومتونو او هم اوسنۍ وایي چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب لپاره یا دغه چارو لپاره ژمن دي. د تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د جنوري په شلمه په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ او ورته د ورپېښو خطرونو په اړه بحث وشو. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد په غونډه کې وویل چې د وژل شو خبریالانو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ورته حکومت تفصیل ورکړ چې په تیرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې 220 خبریالان وژل شوي دي. سینیټر مشتاق احمد وویل چې په پاکستان کې خبریالان ځکه له خطر سره مخامخ دي چې قاتلان او حمله کوونکي یې بې له سزا ګرځي. نوموړي د حامد میر او نورو هغو خبریالانو ذکر وکړ چې دغه په وینا کبر باندې برید کوونکي یې نیول شوي وي. نو خبریال ارشد شریف په نه وژل کېدو. مشتاق احمد د جنوري په 21مه مشال ریډیو ته ویل د خبریالانو د تحفظ ذمہواری د ریاست ته او زیاتې کړه په غونډه کې پر دې اتفاق وشو چې د خبریالانو د تحفظ په اړه باید یو ګډه کمیټه جوړ کړل شي سو دا معلومه شي چې خبریالان څوک او ولې وژني.
په دې دوه سلويختو کې تقریبا 21 کیسونو کې خود سر نه گرفتاری نه شوی د قاتلانو. او ما په دې موقع باندې وایم چې پاکستان صحافیانو ژوند ته ډېر شدید قسمه خطرات دي د سټیټ انسټیټیوشنز د طرف نه اوم او د نان سټیټ اکټرز د طرف نه اوم. ارشد شریف ځکه قتل شو چې صحافیان خلک قتلی وجنی او حکومت وزیر دا اقرار وکړ چې اوم دغه سي دا څنګه چې زوایم. ما دا مطالبه وکړه چې د صحافي تنظیمونو پارلمنټریانز او د حکومت مشترکې او داسې کمیټه په کار ده چې پاکي کې موږ پته ولګو چې دا چا وجلی. آینده صحافیانو
پاکستانی خبریال ارشد شریف په 2022 کال کې د کینیا په پلازمینه نایروبی کې وژل شوی. د کینیا پولیسو ویلو چې ارشد شریف د اکتوبر په 23مه ترغی وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې ډرایور یې په امنیتي پوستا موټرو ندرو. د پولیسو په وینا دوی د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټون و چې ارشد شریف د شناخت غلطې له وجې ورڅخه وژل شو. تر پیښې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف د ارشد شریف د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او نورو مخکخه سیاستوالانو د ارشد شریف مړینه یو هدفي وژنه بللې او ویلي دي چې هغه د سازش په نتیجه کې وژل شوی دی. په پاکستان کې د خبریالانو مرکزی اتحادیه فدرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري په 21مه مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې د 2000 کال راهیسې خبریالان له مشکلاتو سره مخامخ دي او وخت په وخت په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي. نوموړي وویل په کار د په هیواد کې د رسنو د ازادۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
خبر دی چې دا ما د پاره مسله مسائل ستا مگر لوی خبره دا دی چې حکومت سکی نوځه دارې سکی پولیس سکی او دا مشکلات چې دی حکومت زموږ د دارې دغه استابلیشمنت ذمہداری دي چې هغه د حالات جوړ کی چې دلته فری انډیپندنت میډیا ای او موږ دا وایو بیا زموږ کار دی چې موږ ریسپانسیبل میډیا سو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر فدا محمد مشال ریډیو ته ویل دی خپل د سینیټر مشتاق د خبرې حمایت کوي. نوموړي ویل چې د وژل شو خبریالانو اصل شمیر تر وړاندې شو شمیرو زیات دی او دا مني چې موجوده او پخوانی حکومتونه د خبریالانو ژوند ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
ما وی چې د خپل ډیسټریکټ په حواله باندې دا ټوټلی نو دا غلط دي او دا کسان چې دا ډېر زیات شهیدان شوي دي موږ ورته وایو چې دا تاسو کمیټه ټولې دي او دا موږ ته صحیح خلکو نشاندهي دي. موږ دا غواړو چې جدي هر قسمه تحقق دسته ملکن سره زما تعلق په خپل څلور کسانو په چې دا غي څلور وانه کسانو په یو نوموم نو دا دي اساس د ذمہواری دا چې شی حکومتونو هغه تحفظ نه دی ورکړی شوی.
خو په پاکستان کې تیر حکومتونو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اوسنی ائتلافي حکومت هم ویلي چې د خبریالانو حفاظت په یقیني کوي او رسنیو ته د خپلواک کار اسانتیاوی برابروي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنګي مشال ریډیو ته ویل چې دوی غواړي خبریالان په اسانو او خوندي شرایطو کې کار وکړي او ګوند یې تل د هغوی د تحفظ حمایت کړی دی.
چې کله یو خپل خبریال خپل شهري له تحفظ
تحفظ نشی ورکول زما په خیال باندې دا د اغه سٹیټ ناکامیم دو د اغه حکومت هم ناکامی دا منګه په دې یقین لرو چې د حکومت مورلی پولیټیکلی او پروفیشنلی ذمہ داری جوړیږي چې اغه د خپل قوم او د عوام او د تحفظ سره سره د خبریال د تحفظ ضمانت جوړ شي او پاکستان پیپلس پارٹی په دې یقین لري چې دا زموږ ذمہ داری ده چې موږ هغوی ته تحفظ ورکړو. خو زه به دا یو خبره کوم چې د خبریال هم څه ذمہ داری جوړیږي چې هغوی هم د خپلې عهدې سره د خپلې پیشې سره انصاف وکړي او هغوی د ملک او د قوم د خدمت لپاره خپل جیب او قلم نیوټرل استعمال کړي نه چې د یوې پارټۍ لپاره.
د بې پولي خبریالانو سازمان یا رپورټرز وداؤټ بارډرز د 2022 کال په پای کې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم خطرناک هیواد دی. په رپورټ کې راغلي چې په پاکستان کې خبریالان د وسلوالو لګواخونو او امنیتي ادارو لساره ډیر شکایت لري. پاکستان کې وخت په وخت خبریالان ځورول شوي، تختول شوي او وژل شوي دي. اکثره وخت داسې پیښو پړه پر امنیتي ادارو، استخباراتو او پوځ اچول کیږي چې ګواکې د پوځ خلاف غږ پورته کوونکي نه پرېږدي. خو د پاکستان پوځ دا خبره ردوي چې ګینی امنیتي او یا استخباراتي ادارې پر خبریالانو په حملو کې لاس لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر پښتونخوا لن مهاله یا نگران اعلی وزیر اعظم خان لنن څخه خپل کار پیل کړی دی. هغه پرون د خپل دندې سوګند پورته کړ. نوموړي ویلي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن سره په ښه توګه د راتلونکو ټاکنو لپاره کار کوي. نوموړي تر هغه وروسته د دې صوبی اعلی وزیر شو چې تیره اونۍ تحریک انصاف اسمبلی ماته کړه. د اسمبلی د ماتولو مقصد پر وفاقي حکومت د عمومي انتخاباتو د ژر کولو لپاره فشار راوړل بدل شوی دی. خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت وایي په پاکستان کې به ټاکنې پر خپل وخت یعنی د دې کال په اکتوبر کې کیږي. غلام غوث له پیښور رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان د نگران اعلی وزیر په توګه خپل کار پیل کړو. هغه په خپل لومړي بیان کې ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت د کنټرول ساتلو هڅه به کوي او د شفافو یا رڼو ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن سره انتظامی مرستو ته چمتو دي. په دغه اړه تیر مسخوتن د وزیر اعلی هاوس پیښور نه په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې اعظم خان د خالي د ورځې نه د نگران وزیر اعلی په توګه خپل دنده سنبال کړې ده. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه نگران اعلی وزیر اعظم خان ویلي دي چې په صوبه کې آزادي او رڼې ټاکنې به لومړی ترجیح وي او دې لپاره به د الیکشن کمیشن سره هر رقم انتظامی مرسته کوي. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه اعلی وزیر اعظم خان ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت مسله هم شته خو د امنیت د قابو ساتلو لپاره به هم هڅه کوي. د دې ترڅنګ نگران اعلی وزیر په خپل لومړي بیان کې له مرکزه د صوبې د بجلی د خالص ګټي او قبایلي زیلو د پرمختګ د بجټ د ترلاسه کولو لپاره د خپل کردار لوبولو ژمنه هم کړې ده. یاد دی وی چې د پښتونخوا د اسمبلی د تحلیل کېدل وروسته د تیری جمعې په ورځ پخوانی وزیر اعلی محمود خان او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی په سلام مشوره د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعظم خان د خیبر پښتونخوا صوبې نگران وزیر اعلی وټاکلو.
غلام غوث رپورټو په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف لخوا د اسمبلی تر ماتولو وروسته د دوی د حکمرانۍ په اړه د چارو پوهان بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي په صوبه کې تحریک انصاف پر وخت ځینې ښه کارونه شوي دي. په دغو کې د صحت کارډ، د چټک بس پروژه او ځینې نور دوی یادوي. خو د چارو ځینې پوهان بیا وایي چې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره واضح پلان نه درلود. د درغلیو په مخنیوي کې یہ لازم کار نه کړی او د دوی په خبره چې پرستاو کې د استادانو د مقررات ترڅنګ ځینې نورې پروژې د سیاسي ګټو لپاره کارولې دي. معلومات د شانواز ترغزی په دې رپورت کې.
په خیبر پختونخوا صوبه کې تیر حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف ګونو چې په مجموعي توګه څه د باندې نهه کاله حکومت پاتې شوی. تیر حکومت خپله آئینی موده پوره کړې وه او دویم وار حکومت څو میاشتې او څلور کاله پس د اسمبلی د ماتېدو په نتیجه کې ختم شو. شاهد حمید د پېښور خبر یاد لی او څو شپږویشت کاله د اسمبلی نه رپورټونه تیار کړي، د حکومتونو په چارو پوهه دی او په ترقیاتي منصوبو هم ژور نظر لري. مشال رډیو ته وایي هر څوک ډېره تاواني وه، خو د بی آر ټي منصوبه هم دې حکومت کې پوره شوې، سوات ایکسپرس وے هم دې حکومت کې پوره شوې، او ځینې نورې داسې منصوبې چې د تحریک انصاف په دویم وار صوبای حکومت کې شروع شوې هم شته.
هغه هیلث کارت دې کې کوم دوه نشته سره، ایجوکیشن کارت هم جاری شوی، تاسو ته یاد دي کسان کارت هم جاری شوی، دې کې راشن کارت چې کوم دی یو هغه کړیو، او دا هغه چې ته پیسې راندلو نو هغه پوجا منترامت پیونه شو، او بیا سوات موټر وے فیس 2 شو، یا دی خان پشاور دی خان موټر وے شو، یا دیر ایکسپرس وے شو، آغا هم د محمود خان په دور کې منظورې او شو پریکټیکلی پاره کار اون شو، نو هغه په وجه بار کې نیمګړی ونه کریډیټ دیو ته راځي.
تیر وختونو کې ځینې اپوزیشن ګوندونو او قام پرست سیاستدانانو په دغه حکومت ټکونه کړی چې ګینه د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په دوران دوی وسلوالو باندې نظر ونه ساته، او ځکه هم په خیبر پختونخوا کې د ترهګری پیخ یو وار بیا شروع شوی. همدغه شان رپورٹ څو هفتې وړاندې د وفاقي حکومت د ترهګری د مخنیوي ادارې نیکټا هم وزیر اعظم شهباز شریف ته وړاندې کړو، خو خبریال او تجزیه کار غلام دستګیر وای چې دا خبره ټیک ده. دستګیر زیاتوي تحریک انصاف ګوند خو د اولی ورځ نه د وسلوالو سره د خبرو او تر دې چې پیښور کې ورته د دفتر جوړولو خبره هم کړې وه، نو داسې نو په کار
صوبایي حکومت چې دی او په مرکز کې هم د پی ټی آی حکومت و، دی هغه شانتې په دی باندې نظر اونه ساتلو چې کوم په کار و. خو هر کله چې مذاکرات کیږي نو په هغې کې وسلوالو ته فایده ملاویږي. مثال په طور به زه تاسو ته ووایم چې په کال 2008 کې او 2009 کې چې کوم وخت کې د ټی ټی پی سره ای این پی حکومت مذاکرات کول د سوات طالبانو سره، د مذاکراتو نه پیله هغې په د مټې او د ګټ پیو چار او په دې غرونو کې وو. خو چې څه وخت مذاکرات شروع شو نو هغوی سوات ته راکوش شول، منګورې او سیدو شریف او دلته راکوش شول. خو بهتر صورت حال دا وي چې مذاکرات په خپل ځای باندې کیږي، خو د دوی په کاروایانو باندې د دوی په نقل و حمل باندې یو مکمل نظر به هغه پکار دی.
او شاهد حمید زیاته کړه د صوبایي حکومت په اخیری ورځ چې دوی کوم استادانو ته په نوکری کې ترقیانې ورکړې، نو دا به په راتلونکي کې ډېره مسله جوړوي. ناغه څنګه
30,000 استادانو ته پروموشن ورکړو چې هغه نیکسټ گورنمنٹ لپاره یو برډن دی، ځکه چې خالی اپروول ورکړو ورپسې چې کوم فارمیلیټیز دا اوس کې ټیکرز کوي یا نیکسټ گورنمنٹ کې دا هغه لپاره یو برډن دی چې نه کوي نو هم هغه ته یو مسله پولیټیکلی او یا دغه شان چې دا وومن کمیشن چې کوم دی دا هغه ډسټرکټ چپټرز جوړولو اپروول ورکړو، نو هغه هم په آخري کیبینټ اجلاس کې نو ډیفینیټلی دا موږ ته دا ښکاري چې خالی پولیټیکل مایلج لپاره یا فائدې لپاره دا کار کړی دی.
شاید امید دا هم ویل چې د اسمبلی په تاریخ کې په اول وار د اسمبلی د اپوزیشن ډلو غړو د حکومت ضد د ځینو غوښتنو لپاره د اسمبلی نه بهر د سوری پل سره د احتجاج هم کړی، او تر ټولو زیاتې غوښتنې پکې د زمشي او زلی د غړو لخوا وي چې ګنې په دغه سیمو کې باید ترقیاتي کارونه وکړی شي. شانواز ترغزه، ماشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ته آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروارت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اردن کو پا پیخور کے دا مازیگر سلور بجے کی دن کی دی زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته وروم. د خیبر پختونخوا په 400 کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د 400 د پولیسو مشر سهیل خالد د جنوري پر 28 یعنی بیګا رسنیو ته په لیګلی یو ویډیو بیان کې ویلي چې وسلوالو پر زرداد ډیرای چک پوسټ برید کړو. دا تحریک طالبان پاکستان د دې بریډ ذمہواری منلې او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیسو وسلې هم له ځان سره وړي دي. بل خبر دا چې په پیښور کې ترهګرۍ ضد یو عدالت د قانون پوه او سیاستوال عبداللطیف اپریدی په وژنه تورن کس په 14 ورځنی جوډیشل ریمانډ زندان ته لیږلی دی. د عدالت د جنورۍ پر 1 د پریکړه هغه وروسته وکړه چې عدنان سمیع الله د عبداللطیف اپریدی له وژلو انکار وکړ. پر عدنان سمیع الله تور دی چې د جنورۍ پر 14 د پیښور په های کورټ کې عبداللطیف اپریدی په ډزو وژلی و او له هغه وروسته هم هلته نیول شوی و. او بل خبردا چې د اوکراین پوس خبر ورکړی چې د هیواد په ختیځ کې له روسیې او ځواکونو سره سخت جګړه روانه ده. دوی د خبر د جنورۍ پر 1 په داسې حال کې ورکړی چې روسیې او ځواکونو د یو اوکراینی کلی د نیولو ادعا کړې ده. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي لویدیز هیوادونو ته ویلي چې اوکراین ته د ټینکونو ورکولو یا هم نه ورکولو په اړه باید یوه پریکړه وکړي. اوس پراشو د مشال مرکه 19 پروګرام ته د دې اونۍ په خبرونه کې اوریدونکو د سیاسي چارو شنونکي قریش خټک ملمه دی. نوموړي د درګاه سره تعلق لري، د درګاه دی د ملکن او لصافت سره سره له یو شمېر نړیوالو ادارو سره هم په دغه برخه کې، یعنی د خبرالۍ په برخه کې کار کړی دی. نوموړي په دې مرکه کې چې زمونږ همکار ګلیازو سره کړی ده، د ملک پر موجوده سیاسي حالاتو تفصیلي خبرې کړي دي. نو راځي د مرکه به واورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمنونکو، په مشال مرکه کې زه ستاسو کوربا ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده، په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلو شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د کار د ژوند په اړه سره خبرې کوو او بیا په موجوده حالات ور سره هم غږیږو. نو نن را سره په پروګرام کې خبریال او شنون کې قریش خټک صاحب ملمه دي. قریش صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. قریش صاحب، اکثر په عمومي توګه تاسو زمونږ په بیلابیلو پروګرامونو کې راځئ، د شنون کې په حیث مانی، یو د خبریال په حیث مانی، او خپل تجزیه ورکوئ. خو که اوریدونکو ته په اثر کې وایي چې تاسو د خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې دي؟
زه په خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې تحصیل درګې اوسېدونکې یم.
ښه.
او اولنې زده کړې چې دي دا مې په پیښور علاقه کې کړې، بیا په رسالپور کې چې دي نثار شهید کالج ته لاړم، او بیا اسلام آباد کې چې دي د ګریجویشن او د پوسټ ګریجویشن چې دي دا مې په اسلام آباد کې بیا سبق وایي.
ښه. نو صحافت ته بیا څنګه مخه وکړله، شوق مو او کنه؟ ځکه تاسو صحافي پاتې
شوئ. جی، صحافت داسې و چې زه د شروع نه چې دی د سیاست کې او د سټوډنټ لایف نه چې دی د یونیورسټۍ کې چې دی د یونین صدر وم، نو د صحافیانو سره او د لیک لوست او د دې کیسو سره چې دی دا ډېره نږدې واسطه وه. ما ته دا پته وه چې کله زه سټوډنټ لیډر وم، نو ما ته دا پته وه چې سیاست چې دی د سیاست لپاره چې دی صحافت څومره ضروري شي. دی نو دا اسلام آباد د صحافیانو سره ناسته پاسته چې دا به موږ کوله. نو بس دې ته یو اتفاق وایي چې کله زه د تعلیم نه فارغ شوم، زما ولنۍ رغه ده چې زه به سیاست کوم. خو بیا حالت تاسو ته پته ده، ډېرې پیسې غواړي سیاست کلي وطن کې. نو د هغې د وجې نه چې دی بیا نوکري شو، نو نوکرو کې ما ته هم دا ډېره ښه ښکاره شوه چې صحافت سره ډېر نږدې، چې زما کوم تعلیم دغه دی هغې سره سیاست سره نږدې هم صحافت پاتې کېږي. نو بیا دغه صحافت ته لاړو.
ښه. نو صحافت په میدان کې په کوم کوم تاسو ادارو کې پاتې شوئ؟
زه په صحافت کې چې دی شروع شوه دا د ډیفرنټ پوسټ چې کوم ډېر ښه پخوانی اخبار ونن سبا خو زما خیال دی چې شاپ کېږي که نه، په هغې کې ما بیا د پېښور نه چې کوم د مشرق ګروپ والا د سټیټسمین چاپ کېږي، په هغې کې ما څه موده کار کړی و. او بیا د نیوز اخبار چې دی د پېښور نه د هغې د بیرو کې چې دی ما کار کړی و. او د هغې نه پس چې دی بیا داسې فری لانس دغه مې کو، بیا زه ډیولپمنټ سیکټر ته لاړم. نو بیا زیات وخت به په اقوام متحده کې او په کوم بین المللی اداري شي د
پنځه په دې خبره تر اصل ما تاسو نړیوال سازمانو سره هم په بلابلو او په پرمختیاي چارو باندې ډیر کار هم کړی دی. نو دام ته صحافت هغه سره برخه واو کنه دا د شوق نه لاړیلته
نہ ما بیا صحافت چیری پری خود دے دغت تلیوما تقریبا چیری جیسے پنجل لسکا لکی کی چما صحافت پری خے بیا دے دغت راغل منو جو او صحافت خو غدغوی کنے جی او دل صحافی شیر ہوا بتا ہمیشہ دے پارے نو کلی کلا او دغم پری خو رو تجی چیری بیا بمو بخل لگا کی چکم تنظیموں سره ما کار کو غی کی دن بمم نہ حالات دغا کو او د سیاست او د صحافت دواړو چې په پاکستان کې شاته لګ ډېره تجربه نو خو بس بیا په هر ځای کې چې دینو بس موږ هم په هغې بنیاد باندې شیدې د اوسه پورې لګیو کار کوو.
ښه کورس خټک صاحب دا خو ستاسو د ژوند یو وړه خو د کار او مسلکي لکه د ژوند اکثر د میلمنو زما یو دا پوښتنه چې تاسو لیک لوست سره ډېر علاقه هم لرئ داس یو کتاب چې تاسو وایئ چې تاسو هر چاته ریکومند کوئ چیرې زه اکثر میلمنو نه دا پوښتنه وکم ماته دا ډیره ګرانه پوښتنه ده نو تاسو داس یو کتاب چې خوښی تاسو ډیر زیات او تاسو هر چاته هغه کوئ خپل کشرانو ته یا نورو ته چیرې دا کتاب لوستل ډیر ضروری دی
زه دا ګډم چې کتابونه ډیر لیکلي شوی دي او ما دا سره ویل او لوست چې دا هم نه غري خو یو کتاب داسې نشي کېږي چې هغه سړی ته ولکه زه خپلو بچو ته دانم چې تاریخ نه دان خامخا خبر ساتي او د نن ځوانان چې دي هغې تاسو ته پته ده هغوی انفارمیشن چې دي هغه په ګوګل او په دې باندې ورته ملاویږي نو د تاریخ ورته ډېر پور انشانده کیسې ښکاري نو زه ورته دا دغه کوم چې د خپلې علاقې د خپل ولس او د کوم ځای کته کې چې موږ اوسو د دې تاریخ نه چې دي ځان خبرول چې دي دا ډېر ضروري دي او د تاریخ سره سره چې بیا د موجوده حالات په دې باندې چې بیا نظر ساتي نو هغه جوړ نظر شي هغه په دې باندې پر معاملو باندې او که زه دا ووایم چې یو کتاب دې څوک ووایي او هغه ډېر ښه کتاب دی هغه نو دا به نه انصافي ځکه چې یو کتاب کې د ټول دغه علم خو نشي راغونډی دی خو زما خوښ چې دي هغه دغه چې لکه خلیل جبران چې و هغه تام دے خوختی زمان دے خوختی
بلکل ہو
پختنو کی چیدی شہرانو کی چیدی حمزہ بابا او دادشو خالق زیار او خوشحال بابا چیدی دی دادا دیر جور دادا دی کلندر مومن چیدی دادا شہرین جمالک دیر دادا پندور شہری کردی دادا پختنو دادا کلی کوار شہرانو کی دی او بیا چیدی منسل ملدی نا دادا چی جون حالات چکم نگلی دادا د سوانی عمر کی د بچا خان خو مختلف کتابونه راغلي کړي دا غینه لګدای شي سړی و سره دا غو کی چې حالات بلکې دا چې سرتاج دې یو کتاب لیکلی و هغه ما ډیر دا کو خو خو چې لګره مسلم لیگ د طرف هم چا چې دې زموږ علاقه یو نظر ساتلې و دا اصل مخټک شي راغلي کړي و هم زم په خو خو کتابونه کې دا غره زموږ علاقه په دغه باندې نو کتابونه ډیر دي خدای دې ځان چې سړی هر چا ته په کار دي چې د خپل تاریخ او د خپل علاقې په دغه ځان خبر ساتي نو هغه به ډیر ښه
د مشال اړیو قدرمن اوریدونکو په مشال مرکه کې را سره شنون کې کورش خټک صاحب ملمه دي هغه سره خبرې تر جاری ساتو او په موجوده سیاسي بحران و سره خبرې کوو خو سو وړک شند مالو او د دمیر استوبیا حاضرې کو
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو یا منځنوي سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویو یا لنډو سپو ته راشي د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلشه 2013 14500 او 15015 پیټه کلو هرتز د مازیګر ل 3 د ماخم تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 2013 15015 پیټه او 10880 کلو هرتز
دبی رسو کورش خټک صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو کورش خټک صاحب تاسو په دې خبرو کې یو خبر وکړل او خپل تاسو ویل چې په کشرانو ته زما دا نصیحت چې په موجوده حالاتو ژور نظر ساتي تاسو په موجوده سیاسي حالاتو باندې یو نظر دی موجوده سیاسي حالات کوم ګورو په خیبر پختونخوا کې اسمبلی ماته شولا تحلیل شو په دې نمخ کې د پنجاب اسمبلی هم تحلیل شو او د منځو بنا کې بیا د قومي اسمبلی سپیکر چې دی د اپوزیشن د پنځه د شغړو استفاغانی هم منظور کړي او هغه ډی نوټیفای کړ. آیا پاکستان یو سیاسي بحران سره مخامخ دی او کنه؟
پاکستان زدا غنم چې کله نه پاکستان فورس چې دی بدا په سیاست باندې غالب شوی دی نو په سیاسي بحران کې مبتلا دی او که موجوده تاسو د سونه بحرانونو ته وګورئ که دا موجوده بحران وګورئ چې پاکستان تحریک انصاف سره چې د فوج اړیکې خراب شوی دي نو حکومتونه چې دي هغه ړنګ کړی شو او
خو فوج خو یو خبره کړې ده تیر چې کوم د فوج مشر و چې اوس دې نه پسته موږ سیاست کې برخه نه اخلو نو آیا اوس هم
زه دا ګڼم دا خبرو باندې نه کېږي دا انسټیټیوشنل هغه دومره اوږد دی که تاسو د کیانی صاحب نه وګورئ د کیانی صاحب ته به پخوانۍ زیرې څخه په سالار شو ته دا ټول فوجیان چې ډېرې بدې ردې وي نو دا غي یو وجه غټه وجه دا مو چې کیدی شي هغه بس ته کې پیسې ټکی الزامونه به پینې چې هغه به دا کړی خو هغه دا کړو چې تاسو نو دا ریټایرډ فوجیان چې په دې مو سیویلین محکمو کې راو لګیدل نو هغه دې نه راوخل نو هغه ډېر ناپسندیده شخصیت چې فوجیان جوړ شوی دی نو موجوده که تاسو وګورئ خبرې کول چې دا خو مونږ به مو وایو چې دا کار نه کوو خو د عمل نه چې دی هغه ثابتول پکار دي څونه فوجیان لګیري په سیویلین نغو کې کار کوي په ادارو کې کار کوي د عمل نه دا ظاهریږي که نه په صحافیانو باندې تاسو پرونه هغه باجواسي په هغه کې کې ایف بی آر په کیس کې چې صحافیان نیولي شوي دي په هغې باندې څومره زور او زیاتی کېږي ده نو دا داسې سیزونه دي په دې کې داسې قسمه بحرانونه راغلي او په پاکستان کې د هغې پورې دا ملک ټکېدی نه شي کله پورې چې د دې د خلکو د رایې احترام ونه کړی شي او د ټولو نه غټ جرم دا دی چې په جمهوریت کې چې دی اوټونه اچولې کېږي خو د خلکو د رایې احترام نه کېږي د هغې مطابق چې دی حکومتونه نه جوړېږي او نه هغوی ته دا اختیار شته چې هغه حکومتونه بیا وروانې نو هغه سیاستدانانو ته هم دا پته ده چې د عوامو په خوښه باندې دا حکومت نه جوړېږي او نه ورانېږي نو هغوی هم د هغه د خوښې په ځای باندې بیا چې څنګه عمران خان کومې ډرامې جوړې کړې دي تقریبا اوس ټول هم دغه ډرامې کوي او د هغه ډرامو په ذریعه باندې چې دی د فوج سره چې دی خپل الاینس او الحاق چې دی هغه برابري او حکومت
هغه خبر خو صحیح ده ستاسو چې اوس سیاستدانانو کوم پخوا ما چې کوم د مشال مرکه کې څومره سیاستوالان راغلي دي نو هغونه دکه یو پوښتنه ما کوله چې د پخوا په سیاست کې اوس په سیاست کې دا تاوتریخوالی ولې دومره زیات دی نو هغه زیاتره د دې پړه په تحریک انصاف باندې معنی چې خو تحریک انصاف وایي چې موږ خپل د حقونو او د هغه لپاره خبره کوو نو ځکه موږ بد یو خو کله کورش خټک صاحب آئینی جوړښت موږ وګورو د پاکستان نظام پارلماني نظام دی او په دې کې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې موږ وګورو یو سل پنځه سل ویخت غړي دي بیا دغه شان د پنجاب وګورو هغه تر ټولو زیات دي درې سوه یو اویا د نېشنل اسمبلی چې د قومي اسمبلی ده نو اوس په دې کې پنځه دېرش نورې څوکۍ هم خالی شوې نو آیا دا انتخابات کېږي اوس نو دا انتخابات به لکه آئینی لحاظ سره څه حیثیت لري؟
آئینی لحاظ سره چې دي کنه دا درې مختلف دغه دي اسمبلیانې دي درې مختلف انتخاب دي
صحیح
د دې یو بل سره هیڅ تړون نشته په آئینی لحاظ پسې دا د پاکستان چې دی یو سیاسي روایت جوړ شوی چې په یوه ورځ باندې د ټولو صوبایي اسمبلو او د قومي اسمبلی انتخاب چې دی دا په یوه ورځ باندې کېږي په تېر قانون کې چې دی د الیکشن چې کوم قانون د 2019 نه مخکې په هغه کې وو هغه کې لیکلي ون ډے پول کنه او هغه هم د پارلماني جمهوري نظام سره سمون ځکه نه خوري چې په پارلمان کې چې دی لکه قلم کیسه ګډوډ شي نو پارلمان ماتېدی شي او د وخت مخ کې الیکشن چې دی را کې دی شي
صحیح
او ځکه چې کله 2019 کې دا د غک ترامین کې د نو غیر منځ یو ډول او دا لارې جوړ کړل چې لکه صوبایي سمله د یوې کې د دوه کې یا د ټولو کې یا د قومي سمله انتخاب چې دی دینا بیل کې نو هغه آئینی او قانوني گنجائش ته دی او د یو بل سره هیڅ تعلق نشته او تر کومه پورې چې دا قومي سمله د خبره ده چې 15 شو کسانو هغوی خو استفاګانې ورکړی دي او زه نه پوهېږم چې ولې تر اوسه پورې چې دی سپیکر صاحب د هغوی په استفاګانو باندې چې دی عمل درآمد نه و کړی اوس یې وکړو او دا دا خو په کار و چې ډېر د قانون او ایم تحت د اسمبلۍ چې کوم رولز دغه د رولز او پروسیجر دی هغې تحت چې دی یو راغوښتی وې او هغې مې تپوس پوښتنه کړې وې او ډېر زیات یې دا خلک فارغ کړی وي اوس چې د پارلمان په کار ده چې ضمني انتخابات هم شوی وي. خو په دې به ما څنګه عرض وکړو که نه چې دلته کې ټولې فیصلې په پارلمان کې دننه او سیویلین قیادت نه کېږي چې په دې باندې را چا د طرفه څه پرېشر وو او ځکه یې استعفاګانې نه وې د اوسه پورې قبول کړی وو. هغې به هم ضمني انتخاب وشي او لا ټایم خوشتري تقریبا نجی اتلس میاشتې خو الیکشن تشته دی نو څلور پنځه میاشتې چې دی نوې ممبران چې دي هغې به هم په اسمبلۍ کې تېرې.
خو دې کې څنګه تاسو دا خبر وکړه د قومي اسمبلۍ خو جلا غه دی خو صوبایي اسمبلۍ ماتېدل او پوره صوبه کې بیا انتخابات کول دې ته څنګه ګوري تاسو؟ په دوه صوبو
دی دوه دغرې یو خلک دا وایي چې دې سره د سیاسي اړیکړې او دا کوم اقتصادي حال چې دی زموږ د ملک چې دی په دې کې داسې انتخاب جوګه نه دی او دا ښه کار نه دی. خو زه دا ګڼم چې دا ډېر ښه وشول چې دا پاکستان جمهوریت چې دی دا یو میچورټي طرف ته پوخوالي طرف ته روان دی چې دا د یو بل نه جدا شو انتخاب چې په دې په اول ځل به چې کله پاکستان تحریک انصاف اوس د قومي اسمبلۍ د ووټونو نه علاوه بهي اسمبلۍ د ووټ دپاره ځینو خلک به دا سوال کوي چې دا د کوم حکومت دپاره الیکشن کېږي یا صوبایي حکومت ته جوړېدو لپاره الیکشن کېږي. هغې صوبایي الیکشن حکومت چې دی پنځه کاله کارکردګي او بیا د هغې نه مخکې پنځه کاله کارکردګي چې هغه څه وه په هغې بنیاد باندې به د ووټ کولو ډېره واضح مکمله وشي. مخکې به دا وه چې قومي او صوبایي به دواړه د یو بل سره یو ځای کړه نو په هغې کې به چې دی هغه حکومت بیل بل حکومت چې کوم کارکردګي وه ښه او بده چې وه هغه به د عوامو مخې ته زیاته رانغله یو به د بل نه شاته پټ شو بل به د بل نه شاته پټ شو نو زه ګډ مټ سیسټم به زه وایم که داسې کېږي چې دا بیل بیل کېږي چې نو دا به لږ سیاسي طور په خلکو کې شعور هم راشي چې د وفاقي حکومت څه کار دی د صوبایي حکومت څه کار دی او بل دا دی چې د ووټینګ بیهیویر چې دی دا به لږ پوه شي د خلکو چې یاره دا دواړه بیل
پخوالی خو راشي. تاسو څنګه وویلې چې د جمهوریت یو میچورټي یا پخوالی خو په خلکو کې دی او تسلسل هم روان دی. جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ پسته دا لومړی وار دی چې پاکستان کې مسلسل د جمهوري نظام چې دی هغه روان دی. خو دې کې آیا زما دا یو پوښتنه راپورته کیږي که صوبایي اسمبلۍ انتخابات کیږي په دو صوبو کې په پنجاب او سندھ کې نو څه کال په اکتوبر میاشت کې بیا د موجوده نظام چې کوم سیاسي حکومتونه دي هغه پوره کیږي وخت نیټه پوره کیږي نو آیا دا چې دو صوبو کې انتخاب کیږي نو دا به پنځو کال لپاره یو کنه دا به صرف د وو میاشتو لپاره بیا وي؟
نه نه دا ما تاسو ته ویل چې د دې یو بل سره قانوني عیني تور هیڅ تړون نشته د یوې اسمبلۍ د بلې سره. دا نن چې په دغه کې دوی اسمبلۍ ماته کړله او نوي ورځو پس چې دی دلته به انتخاب وشي نوي ورځو نه پس چې دی یوویشت ورځو کې دننه دننه به د هغه اسمبلۍ ممبران چې دی هغه به حل پخلي او حکومت به جوړېږي په دې دوو صوبو کې. نو چې د کومې ورځې نه دا اسمبلی په اول ورځ باندې د پنجاب اسمبلی د خیبر پختونخوا اسمبلی ده چې دا په اول ځل باندې اجلاس وشي او حل په کومه ورځ باندې ممبران واخلي د هغې نه والا تر د پنځو کالو پورې دا اسمبلی چې دي او دا حکومت چې دی دا د دې مدت چې د دې غرې میاد بیا داسې آئینی او قانوني دغه ونه شو چې وزیر اعلی بیا داسې قسمه اقدام ونه کړو کوم چې اوس یې وکړو. دا به د پنځو کالو پورې خپل دغه پوره کوي د اکتوبر د میاشتې د انتخاباتو سره. د دې صرف دا تعلق د دې دوو حکومتونو چې عام حکومت راځي په دې دوو صوبو کې د هغې وسایل چې دي د هغه انتخاب دپاره د استعمالېدو خطره کېدي نور داسې هېڅ قسمه د دې تړون قانوني عیني طور باندې هغې سره نه.
خو نو د دې موده به پنځه کاله پورې وي. دا که په منځ وینا کې څنګه تاسو په وینا مانی که چېرې د وزیر اعلی د دغه صوبو که د اسمبلۍ د ماتېدو ونه وي تر هغې پورې به دا اسمبلۍ موجود چې چا حکومت هم رالی؟
بالکل هم ناسه ده پنځه کاله به پوره کوي
پنځه کاله به دا پوره کوي. نو په دې موجوده هغه کې سیاسي تناظر کې بیا تاسو څنګه ګوري چې آیا موجوده چې کوم ائتلافي حکومت ته متحده حکومت ته د مختلفو جماعتونو نو آیا هغه به د انتخاباتو تزرخه کوي او کنه ځکه هغه سره بل لار
نشته؟ د ترکمه پورې د خیبر پختونخوا تعلق دی هغه باندې منتزه خبرو کوم چې په پښتونخوا کې پاکستان ته د انصاف چې دی هغه کوم مقامي حکومتونو انتخابات شوي نو په دې کې هغوی رسوایي حکومت کوم وسایل چې دي که نه دا په یو داسې طریقه استعمال کړي چې زویم چې د حکومت وسایل او په هغې دانګلي کول چې دي دوی ولې د ساینس شکل ورکړی اوس چې کوم د صوبایي حکومت چې کوم انتخاب کېږي د صوبایي اسمبلۍ لپاره دې لپاره به دوی چې دي لګیا دي د مقامي حکومتونو وسایل استعمالوي او د دوی منصوبه هم دا ده چې کله دلته کې دوی حکومت جوړولو کې کامیاب شو نو دا دوه صوبې چې دي چې د دې خلک رایوځي کې نو په دې کې به دوی دومره تعداد سره په کامي اسمبلۍ کې پیرغ وکړي چې په اسانۍ سره به دا امکان لري چې دوی دوباره چې حکومت جوړ کړي نو دا داسې نه ده چې ګینې دي په هوا کې یو غشي وشتو دغه وکړه په دې باندې دوی په سوچ کړی دی او همدې ته یې کتلی دي چې که دې کې دوباره اکثریت دوی واغستو صوبایي حکومتونه جوړ کړو نو دا د دوی د کامي حکومت جوړولو په ګټه باندې په اکتوبر کې چې دي
د مشال اړیو قدر مندونکو په مشال مرکه کې را سره شنون کې کورش خټک صاحب ملمه دي هغه سره خبرې ترې جاری ساتو خو اوس یو وړو شندمال
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د دمیر سو کوریش خټک صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو کوریش خټک صاحب په دې منځ بنا کې د پاکستان موږ سیاسي حالات خو یو اړخ تکیدو خو چې کوم مالی او معاشي یا اقتصادي بحران سره پاکستان چې کوم مخامخ دی په دې حالاتو کې دا متحمل کېدی شي چې په دوه صوبو کې او بیا په قومي اسمبلی هم دا چې کوم زمینی ټاکنې را روانې دي دا وکي او بیا په روان کال کې بیا عمومي انتخابات دي
زه داسې ګڼم چې دا په کار دي چې انتخاب وکړي شي ځکه چې معاشي حالات یا جنگونه یا دا چې کنه دا د جمهوریت د تسلسل په لاره کې چې دی دا خنډان نشي جوړېدلی که د ملک کې چې دی اقتصادي بحران دی هغه دې وجه نه دی چې په انتخاباتو باندې پیسې لګېږي او په جمهوریت په ادارو باندې پیسې خرچ کېږي بلکې د دې د اقتصادي بحران وجه چې ده هغه دا ده چې زموږ فوجي اسټابلیشمنټ چې دی سیاست هغه خلک پریدي کوم خلک چې نه په سیاست پوهېږي نه په پارټۍ چلولو پوهېږي نه په حکومت چلولو باندې پرېږدي هغه خلک مخې ته راولي او کوم خلک چې د دې اهلي چې هغه دا کارونه کولی شي د هغې په لاره کې خنډان جوړ کړی شي نو د هغې غټه وجه دا ده چې نا اهله خلک چې دی دوی راولي چې د دوی خبرې مني د دوی ته نېغېږي نه نو د هغې د وجه نه د اقتصادي بحران هم دی انتظامي بحران هم په دې ملک کې دی یوازې اقتصادي بحران نه دی تاسو وګورې هر طرف ته چې دی بوران دی او دا بوران د نن نه دی نه پرون دی نن بشکې دي شي نو بس شل فرق په پښتوګار همیشه نه دا موږ چې په بورانونو کې روان دی نو په دې بنیاد باندې الیکشن زه دا ګڼم چې دا نه شي ملتوي او نه په کار دي چې ملتوي
نو د دې الیکشن د نه ملتوي کېدو یا د انتخاباتو کمیشن کوم ګورو په حلقه باندې ومني هم ډیر اعتراضات دي دا ټول چې کوم ریزرویشن دی یا کوم اعتراضات دي نو آیا د ستاسو په نظر باندې دا په دې لار کې څه خنډان جوړ نه کی
دا ګوره ما وی ته پاکستان چې لري کنه دا په انتظامی بحران ښکار دی ځکه چې د په دنیا کې دا واحد ملک دی چې لوکل ګورنمنت الیکشنز چې دی هغه په دوران کې چې اسلام آباد مثال والی چې الیکشن کمیشن تاریخ ورکو هغه چې دی اسلام آباد کې نوی یونین کونسل جوړ کړ دا د دنیا په یو ملک کې نه کیږي چې کله د الیکشن تاریخ اعلان وشي په قانون کې ترامیم کول چې دی دا یو غټ جرم ګڼل کیږي په دې کې خو په پاکستان کې لګیا دی هر حکومت یې کوي دا جرمونه اخلاقي او قانوني جرمونه دي چې څوک په دې باندې هغه نه کوي دا وګ نه ګړي او الیکشن کمیشن چې کوم د انتخابي حلقو خبرې کوي هغه مسلې زیات تر د غړي د قومي سمله د حلقو مسلې دي د صوبایي سمله د حلقو خو په دې د غبانې چې انتخابات حلقو باندې انتخابات وشي هم دغه د صبح خلک د صبح ته د غزي دومره غټ مسله پې نه جوړیږي او د خلکو اعتراضات زیات د قومي اسمبلی په دغه باندې لکه زموږ په صبح کې چې په کار ده که تاسو وګورئ نو د انتخابي د ووټرانو د آبادي چې دا په حلقو کې چې دا ډېره زیاته ده په نسبت چې دی د بلوچستان چې دی زمونږ یوه حلقه چې دی د بلوچستان د دوو حلقو د آبادۍ دغه برابر ده خو په هغې باندې چې دی یا زیګ زیګ په کراچۍ کې چې کوم قسمه هغه شوي دي د حلقه بندیانې شوي دي
اوس هم د ام کیو ام اعتراضات دي ځکه خو هغوی
د ام کیو ام بیم دی د پښتنو پیم دی ځکه چې د پښتنو اکثریت او د غم دغه کوي او دا تېر ځل چې دی دا 2002 کې چې دی داسې د ام کیو ام په خوښه باندې دا انتخابي حلقه بندی شوې وې په هغې کې نور قومونه چې دي د هغوی ووټونه چې دي د لسانی بنیادونو باندې هغه تس نس کړی شوي وو او د اردو ویلو خلکو چې دي د هغې غیر اغوند کړي وو او داسې هغوی پوره یو سیل چې دی په 9-0 کې د دې لپاره قایم کړی وو په هفته کې اوه ورځې یو 40 ګنټې به هغوی لګیا او کار کوو صرف دا کار به کوو چې کوم ځای کې کومه حلقې ته چې دی اردو ویلو خلک چې دی هغه اردن نه کې ووټونه رجسټر کړي چې بل انتخاب کې هغوی وګټي دا وی اعتراض کو کی دی شي خدا دی چې دا الیکشن کمیشن انتخابی اداره ده او د حلقه بندو لپاره څه بین الاقوامي سټانډرډ جوړ دي دغه ټیسټ دی دا کېدل په کار دي چې بل انتخاب ته کې اوس خو وخت نشته دی
صحیح
نو په کار دي چې بل ته دا صحیح کړی شي
خټک صاحب د پروګرام د پای شي بي هم دي په اخر کې خو تاسو نه پیغام مخلب خو یو پښتنه ځین کې مې دا کړی لن جواب راکړي که څنګه ګوري تاسو ویلي چې د جمهوریت په خوالي خوراغلې دي خو آیا تاسو د سیاسي مشرتابانه یا چې کوم سیاستوالان دي هغه کې دا شی ګوري چې هغه میچورټی خای کنه د ټولو خبره کوم زه
زما په خیال دا دی دا زمونږ چې کوم دوه طبقې یو فوج او بل مولا او د مولا سره چې دی تړلی د مولا او د فوج سره تړلی اشرافیه چې دا او په اشرافیه کې زه دا موجوده چې کوم ټول سیاسي پارټیانو لیډران دی او د سرکړه خلک دی دا ورته چوم ځکه دا فوج د سیاست نه لاس وښتو نو مولا بني او چې مولا نه نو زمونږ موجوده اشرافیه چې دا په سلورم نسل کې چې د پارټیانو لیډرشپ چلیږي د مختلفو پارټیانو دا پارټیانې بم نه دا خاندانونه بم نه او چې کله دا خاندانونه نه نوي قیادت پر راشي نوي خلک پر راشي نوي سوچ پر راشي دا ملک د سیاست چې په دې باندې چې کوم جمود او هغه خپس ورته زه وایم چې دا په دې باندې خپس نه دی دا خپس دې پاسې یو نوی سوچ نوی فکر او نوی خلک پر راشي به دا ملک په مخ کې باندې بوزي کله هم دغه څه به د یو دغه پلار به ملکی او زوی به راځي او چې زوی دغه کی بوډا کی نو سی به راځي او به کړوسی سیاست ته تیاری یو هغه څه چې دی د بدقسمتې د لاسه د سیاسي پارټیانو له مشرې نه وایي تر د یو ان کونسل له کونسلرې پورې چې دی لګیا دی په دې مشوره کې چې دی دغه شو او خلک سیاست ته پاره د دې لپاره نه کی چې د ملک په مخ کې لاړ شي دا د کام چې سخیر خېګړو کې بلکې ذاتی پیسې ګټل او دغه یو کاروبار چې خلکو جوړ کړی نو دا زګړم دا ماتول ډېر ضروري دي چې خلک د ځان خپل حق لپاره چې دی راپاسي اول چې دی د سیول دغه چې دی حکومتونو دغه طاقت او اختیار چې دی هغه به حل کې او چې کله هغه به حل کې نو د مذهب د دې دروغجنې دغه چې اچولې په ځان مند دی نه بهر راوځي چې دی نه بهر راوځي بیا د دې حکمران شافیه نه ځان خلاص کړي نوی قیادت او نوی سوچ نوی فکر راشو را ملک مخ کې لاړ شي
کورش خټه صاحب ډیر زیاته مننه تاسو وخت وستلو او د خپل د ژوند او د کار او بیا په موجوده حالات مو خبر راسو کړ ډیر زیاته مننه تاسو
مننه
دا مشال اړیو قدرمنو اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د سیاسي چارو شنون کې کورش خټک صاحب خبري واوري دي په بل خبرونه کې به د پښتنو یو بل وتلی شخصیت سره ساسي په خدمت کې زه حاضر یم تر هغه پورې خپل کوربا ګلیاستا اجازه ورکړي په لوي علامه سپارم
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو .com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شئی